هرات په اسلام قلعه بندر کې د طالبانو سرحدي چارواکي وایي له ایران اکثره استل کیدونکو افغان کډوال فزیکی او رواني شکنجه شوي دي. گزارش تازه نشان می دهد که ورود مهاجرین به بریتانیا به طور بی سابقه افزایش یافته است. 18% آنهایی که تا ماه جون وارد بریتانیا شدند افغان ها هستند. د پارالمپیک نړیوال کمیټه د کډوالو د ټیم غړي افغان تکواندو کار زکیه خدادادی د اروپا اتله شوه. د امریکا غاک د یو موضوع او څو زاویې په خبرونه کې د مهاجرت په ستونزو خبرې کوو. سلامونه او ښه چاره. د امریکا غاک د یو موضوع او څو زاویې اونیزې خبرونه ته خراب لاست. زه بریښنا عمر خلایم. له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو د بهیر په دوام دا ځل د تهران پر رای سیمه کې د تهران د اتباعو او د بهرنیو کډوالو عمومي ادارې ناقانونه اتباعو د پیژندلو او ایستلو د یوې تګلارې د پیل خبرداری ورکړی دی. د هرات په اسلام قلعه بندر کې د طالبانو سرحدي چارواکي وایي له ایران اکثره ایستل کیدونکو افغان کډوال فزیکی او رواني شکنجه شوي دي.
په دې وروستیو کې له ایران او پاکستان څخه د افغانانو د جبري ستنولو بهیر چټک شوی دی. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د سپتمبر په 14مه نیټه وویل چې هغه ډله افغانان چې په غیر قانوني اسنادو ایران ته ننوتی دي بیرته به افغانستان ته واستول شي. د اسلام قلعه په بندر کې د بیرته ستنیدونکو د نوملیکنې مسؤول عبدالغنی قاضیزاده فرانس پرس آژانس ته ویلي چې هر ورځ شاوخوا درې زره افغانان له ایران څخه ایستل کیږي.
دیدین خود زیاد شکنجه میبینه، شکنجه از حساب رویی که به حساب دو بقایل ایران فاش دادن و بی احترامی و به خانوما، حتی که ما شنیدیم که میگه خانم میه تلاشی میکنه که ما از تو پول تا پول جمع نکنی همون قدره که میخواه.
په دې وروستیو کې ایرانی چارواکو د ناقانونه کډوالو په ضد یو لړ اقدامات پیل کړي او اعلان یې کړی چې هغوی بشړي. د کډوالو د فزیکی شکنجه د څرنګوالي ډیر معلومات نه دي خبره شوي، خو ستنیدونکي افغانان وایي چې د ښه ژوند هیلې یې مړاوې شوي دي.
صاحب خانه ها را جرمه میکرد، اینا را خانه بهش نریم، وسایل را پرت میکرد بیرون. دیگه ما مجبور بودم اینجا نشستم. دیگه آمد همه گفت وسایل را جمع کنیم، جمع کردیم دیگه چیز کرد رد مرس کرد.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو فعالانې او د معترضو ښځو د ډلو غړي وایي چې که بیرته افغانستان ته واستول شي نو له جدي ګواښونو سره به مخ شي. فضیله قادری د افغانانو سره د ایرانیانو چلند داسې بیانوي:
اصلا امنیت نمیده، از افغانی امنیت نمیده. کارت بذارین نامبای کارت تنه اون برمی اندازن، پول بذارین پول تنه پارا میکنن.
د نه خبری آژانس د ایران د ځمکنیو ځواکونو د مرستیال نوزر نعمتی له قوله لیکي چې څه د پاسه 10 کیلومتره اوږد دیوال جوړ شوی او نور 50 کیلومتره په پلان کې دی. تهران د دغه دیوال په جوړولو سره غواړي چې د خلکو تګ راتګ کنټرول او په سرحدي سیمه کې امنیتي تدابیر لا پسې پیاوړي کړي. د ایران د سیستان بلوچستان د انتظامیه قومندانۍ سرپرست په تیری یوې اونۍ کې په دغه ولایت کې د نږدې 1500 هغو افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی چې د اوسیدو قانوني اسناد یې نه لرل.
بر خودشان مثلا آزار اذیت میکرد، بعضیا الان اردوگاه اوردن، تو اردوگاه پول ندارن، لطفات میکنن، میگه باید زنگ بزنید بک فامیلیتان شماره حساب پول بریزیم باید بریم.
په ایران کې یو شمیر افغان کډوال هم شکایت کوي چې د ایران حکومت ورته په خوندزیو کې د ماشومانو د زده کړو او ثبت اجازه نه ورکوي. لبل خو د ایران په کرمان کې ځینو افغان کډوالو ادعا کړې چې په نانوایو کې هم پر افغان کډوالو د ډوډۍ په خرڅلاو باندې محدودیتونه وضع شوي دي. د کډوالۍ د نړیوال سازمان د رپورټ له مخې 50% ستانه شوي کسان له ایران څخه شړل شوي او 30% په خپل خوخه او 30% هغه د اقتصادي ستونزو له کبله ستانه شوي دي.
بسیاری از مهاجران افغان در ترکیه در وضعیت ناگواری به سر میبرند. این مهاجران سخت میکوشند تا با گذر از راه‌های خطرناک قاچاقی از طریق این کشور به یونان و یا بلغاریا بروند. ولی آریان، خبرنگار صدای آمریکا، چگونگی سفر راه قاچاقی چند جوان افغان را از ترکیه به یونان به تصویر کشیده است.
ترکیه مقصد نخست مهاجران برای رسیدن به اروپا است. اینجا در پس کوچه های دور از شهر استانبول با چهار جوان افغان روبرو می شوم. همین دیشب از یونان برگشتانده شدند. رفتن از ترکیه تا به یونان بی خطر نیست، زیرا تا رسیدن به خاک یونان به دست چندین قاچاق بر انسان سپرده می شوند و راه های پر از خطر و نفسگیران نیز باید بگذرانند. درست چون سید هدایت الله که دو سال می شود در ترکیه گیر مانده است و شانس اما یاریش نمی کند تا به هدف به اروپا برسد.
خیلی رای بد است آفتان. مسیر جزیره سمت یونان رای خوشفه خود انداز دیگر از طریق قاچاقبرا هم هنگ می شیم دیگر سمت یونان خیلی آزار اذیت می کنم مهاجرین افغان.
مثلا
بگویم بر شما دیگر گفته نمیتونم شرم از گفتنش کلان دیگه کلیت بدن تو نه لباسای تان در میاد دیگه لطکو جایی میپرتن که نه توشک نه کمپال هیچ چیز ندارم.
سر صورت یکی از دوستان اینان به شدت زخمی است. نمیخواد که در دوربین ظاهر شود. ظاهرا در راه ترکیه و یونان به این وضعیت رسیده است و دیشب از یونان برگشتانده شدند. برای گذراندن شب نیز جایی ندارند. با هر تلاش هم نمیتوانند موفق شوند تا جایی بیابند. این بخشی از مشکلات مهاجران در راه‌های قاچاقی است. بدتر از این را نیز مهاجران تجربه کردند. سرور 9 سال می‌شود که در ترکیه به سر می‌برد و در این مدت نتوانسته است که از این کشور بیرون شود.
ما مسیر سفر رو طرف داشتیم، قسمت نبود، نشد، برگشت خوردیم. بزار باعث آزار اذیت شد.
مثلا چی آزار اذیت؟
همه چیز ما از دست ما گرفتن، فقط یک دانه لباسی در بدن ما هم رازی روان کردن. کل چیز ما یعنی از پیش ما بزن گرفتن در خود من.
افغانان زیادی در ترکیه در انتظار رفتن به یونان هستند. سمیر رسانیز بیش از 6 سال می شود که در این کشور به سر می برد. 10 بار قصد رفتن از ترکیه به اروپا کرده است و اما هرگز موفق نشده است. یک بار نیز با گذراندن 2 هفته زندان در یونان دوباره به ترکیه برگشتانده شده است.
چندین بارم کوشش کردیم و رفتیم، مسیر مشکل را دیدیم و حرکت کردیم و رفتیم تا زیاد مسیر را رفتیم. توسط پلیس های دیگر کشور دوباره گرفته شدیم، پس دوباره رحمت شدیم طرف ترکیه. مشکلات را داره دیگر، کمبود هوا است، کمبود خواه است دیگر، را مسیر مشکلات خود داره دیگر. حدودا تقریبا 3 روز یا 4 روز منزل میزنی تا نقطه موتر برسی که موتر پشتت بیه، از اونجا موتر تو رو بارگیری میکنه میبره تا سر منزل کشور دیگر.
در حال حاضر به صدها مهاجر افغان در وضعیت ناگوار در ترکیه به سر میبرند تا شانس رفتن به یونان و یا به بلغاریا را بیابند. در بلغاریا و صربستان نیز مهاجران افغان شرایط دشواری دارند.
کوهارت که در ساینس او تکنولوژی دولتی پانتون یا کست در افغان کردوالو لپاره در لورو زدکرو ونده یا سهمیه ختمه کرده چه ورسره پا کوهارت، کرک او انگو و لسوالیو که افغان محسلین لورو زدکرو بی برخی شویدی. افغان محسلین وایی دوی نشی کوله چه نورو کارونو تا در زدکرو لپاره ولارشی او نه هم دمرا توان لری چه د بهرانیو ادباو پا چیر پا لورو لگختونو داخله واخلی. موسکا ساپایی پاره راپور لری.
شاهد در نگرهار ولایت خده، خوشوند یه در کوهات پا اوبلن پنغالی که کرده. شاهد تر لسانس درجه پوری زدکره کری او غختل یه در خپل ماسترهی لپاره در کوهات پا ساینس او تکنولوژی پوهنتون که داخله وکری. خود ده په خبره چې دغه پوهنتون افغان کډوالو لپاره خپل سهمیه ختمه کړي.
ما خپل بی اس کړه ده نو ما وختل چې اوس ایم اس وکم خو انفورچونټلی دلته چې دوه ایم اس د پاره چې بینې لګولې په ایڈمیشن باندې نو دا زما د پاره ډیر وغټه مسله ده او مستقبل بلکې مستقبل تک کوم ایکسپیکټیشن او ایکسپیکټیشن مونږ چې ده بنچولو په زرهاو په سالاو سټډنټان چې د ایف ایس سی او کې کالجونو د لیسونه پاريږي نو غوته چې ډیر غټ مشکل ده نو کچې ته دغه داخلي چې دوه تخلاص شینو دا به زمونږ د پاره د مونږ د افغان پیجز د پاره د کوهات خلکو د پاره ډیر
افغان کډوالو ته د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې په هر څانګه کې یو یا دوه څوکۍ ورکړل شوې چې ورسره دوی د پاکستانی محصلینو په څیر داخله اخیستې شي او کدا نه وي نو په لوړو لګښتونو د خارجي اتباعو په شان داخله تړ کیږي
چې زه کاستیونسی ته لاړم الته د افغان سیټونو چې کوم دي اغل ته داخلي نه ورکي الته سیټونه بند کړي دي نو اسې خو پرایویټ ډیر دي پرایویټ حکومت خرچي چې هغه موږ نشو برداشت کولای هغه ډیر زیاتې وي
افغان فعال او د تعلیم مبارز الامیر میاخیل وای هر کال لزګون افغانان د لوو څوکیو لکبله ل لوړو زده کړو پاتې کیږي وای د سهمی ختمولو پر ځای دی دوی ته څوکې ډیر شي
په خوانند چې د مور د مری کار شوی دا لکه موږ کاغه کوټه چې دوی د پاکستان عوامو لپاره انتخاب کړي لکه ماده ټول معلولونو کوټه شو یا د مامورینو کوټه شو چې دوی نور ځای پیدا افغانانو ته ورک تقریبا موږ وای چې الله زره شل زره محصلین دي کدا په 12 سم نه ای پی پی سی نه په کال کې 50 دانی پاریخ شي یا څلويخ پاریخ شي یونیورسيټي رانه لاس واخلي نو دا څلوي خو موږ یادې شو موږ اوبس سول ځای شو
خود تعلیم په برخه کې د افغان کمشنری مسول وای دا ستونزه تر ډیره حل شوې ده او د کډوالو لپاره شاوخوا اتل لسو څوکۍ ټاکل شوې کوم چې دوی ته بسنه کوي
دلته ست مس انډرستانډینګ شو زمو ټیم چې کوم کوهار ټیم او زمو ډی ایس صاحب او زمو غبا کی چې کوم ټیم ده هغه الریډي هغه سره ملاقات کړی ده او هغه مسله فلال حل شوې ده خو کدی کې څه مسله پاتې وي نو زمو غبل میټینګ به ځکه کیږي مونږه د ټول یونیورسيټیز یو راوند ټیبل کانفرنس هم کوو چې کوم کې ټول یونیورسيټیز بن شاله راځي او دا مسله به مونږه مکمل تور باندې ختمو هر یونیورسيټي کې هر ډپارټمنټ کې یو یو دوه سیټو کم اس کم دي دیس از ایشو دونه غټه ایشو نه ده خو چونکه مونږ دې ته ګورو چې سونه شومان افغان ریفیوجیز دی ورکې سیکنډري لیول نه یا کالج لیول نه بیا اوزی مخه دای په مطابق دا سیټونه زموږ په خیال فلال کافی دي অলموست 1700 سیټس دي کوم چې کالجز کې او یونیورسيټیز کې دي ته الریډي الوکیټډ دي
افغان محصلین وای د سپتمبر په شلمه د داخلي ورستۍ نیټه و خو دوی ته اجازه ور نه کړل شو چې لکبلې د کراک هنګو او کوهارت میشتو محصلینو سګنې تعلیمي کال ابس شو افغان کډوال د بیلابلو لاملونو له کبله لوړو زده کړو لري دي او په ورته مهال د کوهارت پوهنتون څخه دوی ته سهمیه ختمول دوی بل نور محروم کړي مسکا ساپای امریکا غاک پیښور
امریکا یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ ها، ملیت ها، سنت ها و ارزش های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در امریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی ها و لذت های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت ها می توانند به رویاهای خود برسند و برخی ها با مشکلات روبرو می شوند. زندگی در امریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان و از ساعت 9:30 الا 10 قبل از ظهر به وقت شرق امریکا.
آمار رسمی وزارت داخله بریتانیا نشان می دهد که شمار مهاجرینی که با قایق ها از طریق کانال وارد این کشور می شوند در نیمه اول سال 2024 به طور بی سابقه افزایش یافته است. گروه های حقوق بشری از بریتانیا خواستند که رویکرد ایتالیا را در تلاش برای کاهش شمار مهاجرانی که به سواحل آن کشور می رسند تقلید نکند.
در یک کمپ موقتی در حومه بندر کالای فرانسه، گروهی از مهاجران عمدتاً سودانی ها منتظر فرصت برای رسیدن به بریتانیا می باشند. هفته گذشته 8 نفر در قایق‌های کوچک در حال عبور از کانال مانش غرق شدند. مهاجرانی که نخواستند از آنان نام گرفته شود می گویند که این رویداد آنان را از رفتن باز نمی دارد.
همه در اینجا می ترسند، اما ما باید این خطر را به جان قبول کنیم، زیرا ما می خواهیم به بریتانیا برسیم. هیچ راهی وجود ندارد، هیچ راه دیگری وجود ندارد.
بیش از 22 هزار مهاجر با قایق‌های کوچک از طریق کانال مانش در سال جاری از فرانسه وارد بریتانیا شدند. تنها شنبه گذشته بیشتر از 800 نفر وارد این کشور شدند. مسئله مهاجرت به موضوع سیاسی بزرگ تبدیل شده است. کیر استارمر صدر اعظم بریتانیا روز دوشنبه به ایتالیا سفر کرد تا در موفقیت‌های اخیر این کشور در مقابله با ورود مهاجران شمال آفریقا از طریق آب‌های مدیترانه آگاهی حاصل کند.
شما در همکاری با کشورهایی که در مسیر مهاجرت قرار دارند به پیشرفت‌های قابل ملاحظه دست یافتید. در نتیجه ورود نامنظم به ایتالیا از طریق بحر از سال 2022 به این سو 60% کاهش یافته است. بنابراین من خوشحالم که ما همکاری‌های خود را در اینجا عمیق‌تر می‌سازیم.
ایتالیا توافقات چند میلیون دلاری با لیبیا و تونس را برای جلوگیری از خروج مهاجران از سواحلشان انجام داده است. اسوی هم گروه های حقوق بشری این کشورها را به ارتکاب سوء استفاده های گسترده علیه مهاجران متهم می کنند. سال گذشته روم همچنان توافقنامه را با آلبانیا امضا کرد تا هزاران پناهجو را به آنجا بفرستد.
اگر این رویکرد موفق شود که امیدوارم نتیجه بدهد، همه می تواند درک کنند که این رویکرد می تواند به یک راه جدید در مقابله با جریان مهاجرت تبدیل شود.
اما منتقدان این اقدام ایتالیا را مورد انتقاد قرار دادند.
عفوی بین الملل جدن نگران است که آیا ایتالیا با تعهدات حقوقی بین المللی و تعهدات حقوق بشریش در رسیدگی با مهاجران پابند است یا خیر. ما امیدواریم کشورهای مانند بریتانیا سیستم پناهندگی فعال داشته باشند، کشوری که باور می شود قضایا را به خوبی و آرامی پیش ببرد، با افرادی که از شرایط وحشتناک فرار می کنند برخورد انسانی داشته باشد.
بریتانیا در طول 3 سال گذشته نزدیک به 600 میلیون دلار را به فرانسه پرداخته است تا آن کشور از سواحل خود بیشتر مراقبت کند. اما با این حال تعداد ورود مهاجران همچنان در حال افزایش است. استرمر می گوید که تمرکز او بر بازگرداندن پناهجویانی که اسنادشان پذیرفته نمی شود به کشورهای اصلیشان و همچنان بهتر ساختن بخش اطلاعات و پلیس در مقابله با بانهای قاچاق خواهد بود.
جرمنی هڅه کوي د خپل ټولو پولو په کنټرول د غیر قانوني مهاجرت مخه ونیسي. د امریکا غک خبریال هنری ریچول له بریتانی خبر ورکوي چې د جرمنی اکثره ګاونډیانو په جرمنی په دې پلان نیوکه کړې ده چې د دوی په وینا د اروپایي اتحادیې د تګ راتګ د ازادۍ اصلي اصول کمزوري کوي. بلخوا د جرمنی د کورنیو چارو وزیر نانسی فایزر د سپتمبر په 15مه وویل چې د هغو افغان کډوالو د ایستلو لپاره د پروازونو بندوبست شوی چې په دې هیواد کې په جدي جنایت او سرغړونو تورن شوي دي.
د جرمنی پولیسو او سرحدي ساتونکو د دوشنبه په ورځ دغه هیواد په ټولو ځمکنیو پولو باندې نوموړي هیواد ته د ورتلونکو خلکو تالاشي او د هغوی د اسنادو لیدل پیل کړل. چارواکي وایي چې دوی په اصل کې شکمن ناقانونه کډوال په نښه کوي.
موږ غواړو د مسافرینو او د توکو د لیږد رالیږد کې د ستونزو کچه ټیټه وساتو.
جرمني د اروپا د پاسپورټ نه پرته د شینګن د آزاد زون غړی دی. د دې زون غړي کولای شي که چیرې عامه پالیسي یا داخلي امنیت ته جدي ګواښ پېشي نو د پولو کنټرول څار او چکول پیل کړي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز وویل چې دا یو اړین اقدام و.
جرمني ته د راتلونکو مهاجرو شمیر ډیر لوړ دی.
جرمني په 2015 کال کې د عربو پسرلی په پایله کې له 1 میلیون څخه ډیر عرب مهاجرین ومنل. دا هیواد 1 میلیون څخه د زیاتو اوکراینی کډوالو کوربتوب هم کوي. د مهاجرونو زیاتوالی د دې سبب شو چې ځینې رایه ورکوونکي غبرګون وښیي او د جرمني د ښي اړخه بدیل ګوند ته مخه کړي. دغه ګوند په وروستیو سیمه ایزو ټاکنو کې حیرانوونکې بریا ترلاسه کړې ده. د جرمنی ډیری گاونډیانو د پولو د څار د نوي اقدام ته لغوسې ډک خبرګون خوډلای دی.
زه هیڅ شک نه لرم چې دا د جرمنی داخلي سیاسي وضعیت دی چې د دې ګامونو د پالي کېدو لامل کیږي. دا زموږ په پولو د غیر قانوني مهاجرت په اړه زموږ پالیسی نه څرګندوي.
شنون کې رافائل بوسنګوای د پولو څارنه کولای شي په محل کې د اورپا یو والی کمزورې کړي.
دا پارسلونه یا کانټینرونه نه دي، موږ د خلکو سره معامله کوو او موږ د غیر منظم مهاجرت د کاروباریانو سره هم لاس او ګریوان یو. ځینې ښایي د کنټرول په برخه کې ډیر حساسیت وښیي او ځینې نور ممکن دومره حساس نه وي. ځینې به زموږ په اروپایي ګاونډ کې بېلابېلو جګړو ته ګوري او دا زموږ له اختیاره وتلې مسلې دي.
جرمنی هم د هغو پناه غوښتونکو د بیرته ستنېدو بهیر چټکوي چې د پناه غوښتنې وړاندې زیرت شوی وي. آیا دا نوي اقدامات به په مهاجرت اغیزه وکړي؟ په ورته وخت کې یو حکومتي چارواکي په دې وروستیو کې وویل چې جرمنی کولی شي له رواندا سره د یوې معاملې د ترسره کولو هڅه وکړي چې هلته د پناه غوښتونکو د خیزیو او د پناه اخیستلو درخواستونه وڅېړل شي. انګلستان د جولای په میاشت کې دې ته ورته یو پلان لغوه کړ. د هنری راجول ریپورت، غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د افغانستان او نړۍ په تړاو د اونۍ پر مهمو پیښو رپورټونو او مرکو زغلند نظر هر جمعه د افغانستان په وخت د ماخام د اوو بجو نه تر اونۍ مو پورې او د واشنگتن په وخت د سهار د لس نیمو نه تر یوو لسو پورې. تاسو دا خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت لاري په مستقیمه توګه لیدلای هم شي.
و در ایالات متحده دایان نونان یکی از داوطلبان است که در صحرای ایالت آریزونا در نزدیکی مرز با مکزیکو برای زنده ماندن مهاجرین غیر قانونی که از سرحد عبور می کنند فعالیت می کند. او عضو شبکه داوطلبان موسوم و مرزهای انسانی است که از جمله بنیادهای کمک رسان برای مهاجرین در ایالت آریزونا می باشد. داوطلبان از بیرل‌های آب محافظت کرده و در مسیرهای دیگری که احتمال عبور مهاجران از آن وجود دارد ظروف پر از آب را می‌گذارند.
هر روز شنبه قبل از طلوع آفتاب داین نونان 55 ساله به دفتر هیومن بوردرز یا مرزهای انسانی در شهر توسان ایالت آریزونا می رود و مواد لازم را در یک موتور ترک یا لوری مجهز با حدود 230 گلن آب است که جنراتور و لاله‌های آبرسانی دارد بار می کند. سفر او از دفترش تا با یک کمپ موقت مهاجرین در نزدیک دیوار سرحدی ترامپ حدود 2 ساعت را در بر می گیرد و 1 ساعت در جاده های ناهموار رانندگی می کند.
ما آنجا خود را می رسانیم تا از مرگ مهاجرین و پناهجویان که منتظر هستند جلوگیری کنیم. ما بیرل های آب را چک می کنیم. در این کمپ موقت بیرل آب وجود دارد و ده ها بیرل آب بین مناطق توسان و یوما گذاشته شده است.
دایان از جمله داوطلبان است که در صحرای آریزونا جایی که مهاجرین و پناهجویان از اثر کمبود آب و شدت گرما میمیرند کمک های حیاتی فراهم میکنند.
یادم است که گروه 3 نفری رسیدند و ما اینجا کمپ نداشتیم و آمادگی برای 300 نفر نداشتیم. یک بچه به نام فیلیپ در آغوش مادرش در حال مرگ بود. ما کمک اضطراری خواستیم و هلیکوپتر او را نجات داد و به شفاخانه در توسان رساند.
او میگوید بحران مهاجرین بزرگ است و مردم هلاک می شوند.
من در یک بحران هلاک شدن و عذاب کشی مردم هستم. بحران اشغالگری نیست، به خاطر که آنها اینجا را اشغال نکردند، فقط برای پناهجویی آمدند. این یک حق قانونی هر انسان است، اما ما با تعهد خود ما استاده نیستیم.
وقتی نونان می رسد او نظر به لستی که دارد کارها را چک می کند. مسئولیت مهم او نظارت از تانکرهای آب است و باید آن را بسازد. او می گوید که بیرل‌های آب در ظرف چند هفته تمام می شود تا زندگی افراد را از گرمای سوزان تابستان نجات دهد. دان لهنر با نهاد سلواویژن و توسان سمراتانس کار می کند. او در برابر این کار احساس عمیق دارد و می گوید که مثل این است که کسی قلب شما را پاره می کند. او از یک ماه بدین سو در نهاد کار میکند.
یک آر و رسوایی است، به خصوص با دانستن این که مردم ما از یک مدت زیاد در آن دخیل هستند و میدانید درک آن بسیار دشوار است که من به چنین یک گروهی از مردم متعلق هستم.
در حالی که رقم مهاجرین غیرقانونی در سرحد امریکا با یک سطح بی‌سابقه بالا رفته است، اداره ریاست جمهوری بایدن با وضع محدودیت تازه در ماه جون برای مهار کردن این موج پناهجویان اقدام کرد. در ماه جولای پلیس سرحدی حدود 57,000 مهاجر غیرقانونی را ثبت کرده است که کمترین رقم مهاجرین در یک ماه از ماه سپتامبر 2020 در زمان حکومت ترامپ بود. اما نونان هنوز به این باور است که سیاست‌های اخیر نیاز به ترمیم سریع دارد تا مشکل درازمدت را حل
د افغانستان تکواندوکاری او د پارا اولمپیک نړیوالې کمیټې د کډوالو د ټیم غړي زکیه خدادادی بریا په کور دننه او بهر ستایل شوه. زکیه خدادادی چې د پاریس د پارا اولمپیک په سیالۍ کې د برونز مډال ګټلی وایي چې د هغې دا اتلولي په نړۍ کې د افغانو میرمنو په اړه یو قوي پیغام رسوي.
زکیه خدادادی د پارا اولمپیک په دغو سیالیو کې د مهاجرو په لوبډله کې ده او د 44 او 48 کیلوګرامه د وزن په سیالیو کې برخه اخیستې وه. هغې په دغو سیالیو کې د کیوبا او ترکیې لوبغاړو ته ماته ورکړې، خو له ازبکستاني لوبغاړي یې ماته وخوړله. د هغې مراکشي سیاله ژوبله سوې وه او لوبې ته حاضره نسوه.
یقینا زه به نن ډیره خوشحاله یم، ډیره زیاته چې دا مډال مې وګټو. زه د کډوالو په ټیم کې یوازینی ښځینه لوبغاړې وم او لومړی کډواله لوبغاړې شوم چې یو مډال ګټم. دا زما د ژوند یو نه هیریدونکې ورځ ده.
زکیه خدادادی 55 کلنه ده او وایي چې له نه کلنۍ څخه راهیسې تکواندو کړې. هغه د 2021 کال د اگست په میاشت کې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په فرانسه کې اوسېږي. نوموړی په 2008 کال کې د افغانستان د ملي لوبډلې غړی سوه او په بېلابېلو نړیوالو سیالیو کې یو شمېر مډالونه ګټلي دي.
زما دا مډال د افغانستان د ټولو نجونو او میرمنو د میړانې سمبول دی او هیله لرم چې دا مډال به موږ نور هم یو موټی کړي او افغانستان کې به د سولې او ازادۍ پیلامه وګرځي.
د پارا اولمپیک مسؤلینو په خپل رسمي اکس حساب کې د خدای دادی تصویر خپور کړي او د هغې دا بری تاریخي بللی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری هم د دغه افغان تکواندو بازی د بری مبارکي ورکړه ده. دغه ادارې ویلي دي ستاسو لاسته راوړنه د ژوند په بدلون کې د ورزش د نه باور کېدونکې ځواک ښکارندوی کوي.
زما د لپاره بدې سیالیو کې زړه پورې بریا د کډوالو د ټیم د افغان لوبغاړي زکیه خدادادی بریا ده چې په تایکوانډو کې د برونز مډال ګټلې ده.
زکیه خدادادی په 2021 کال کې دوهمه افغانه وه چې د جاپان د پارا اولمپیک په سیالیو کې هم ګډون کړی. هغه هم د غراز د پاریس د 2024 کال د اولمپیک سیالیو مشال هم لیږداوه. د بلخوا افغان لوبغاړي عباس کریمی چې د پاریس په پارا اولمپیک یا د معلولو لوبغاړو په اولمپیکي لوبي کې د امریکا متحده ایالاتو په ګټه لوبیږي، وتوانېدل چې په 50 متره لامبو کې لخپل نور امریکایي ملګرو سره په ګډه دوهم مقام ته ورسیږي. عباس کریمی چې له اوژو دواړه لاسونه نه لري، له تنکۍ ځواني په کابل کې د لامبو زده کړه پیل کړه. کریمه د پښو او بدن په زور ډېره چټکه لامبو وهي. شافیا سردار، امریکا جاغ، واشنگتن.
قدرمنو لیدونکو، ستاسو د ملتیانا ډیره زیاته مننه. دا خبرونه هم همدلته پای ته رسیږي. تاسو دا او زموږ نورې بیلابیلې خبرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. شپې او ورځې مو په خیر. تر بیا مو څښتن مل. We'll be right back.
په دې خبري ټولګه کې د خبرو لاره د ستونزو حل کول. طالبان وایي چې دوی د ستونزو د حل لپاره پر رغنده ډایالوګ باور لري. په لبنان کې د اسرایلو بمباری، اسرایل وایي چې دوی د حزب الله رهبر وژل ده. او د افغاني جامو نندارتون لندن کې یو شمېر ځوانانو وطني جامې نندارې ته وړاندې کړې دي. دوی غواړي لدې لارې خپل کلتور ته وده ورکړي.
السلام علیکم، خراغلاس. نن شنبه د سپتمبر د میاشتې 28مه نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نور خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. تاسو کوربه زه احمد شکیبیم. د لبنان حزب الله ومنله چې د دوی مشر حسن نصر الله د اسرائیلو په یو هوایي برید کې وژل شوی ده. دا خبر رویټرز او اسوسییټډ پریس خبری آژانسونو خبر کړه ده. د اسرائیلو پوځ نن ویل چې حسن نصر الله یو ورځ مخکې د لبنان په پلازمینه بیروت کې په یو لړ هوایي بریدونو کې وژل شو دی.
حزب الله د اسرائیلو په بریټ کې د خپل مشر وژنه تایید کړه. لدې وړاندې د اسرائیلو د پوځ عربي ژبي وایا نه پیخای درایي شنبه خبر ورکړو چې اسرائیلي ځواکونو د جمعې په ورځ د لبنان په پلازمینه بیروت کې د حزب الله مشر حسن نصر الله په یو هوایي بریټ کې وژل دی.
دا زموږ د ټولو امکاناتو پای نه دی. دا باید ډېر روښانه وي. نور امکانات هم موجود دي. زموږ پیغام روښانه دی. هر هغه څوک چې اسرائیل ګواښي، موږ پوهیږو چې څرنګه هغو ته پر شمال، جنوب او په لرو ځایونو کې ځان ورسوو.
په لبنان کې د اسرائیلو د بریټ سره جوخت دغه هیواد ایران ته هم خبرداري ورکړې. ویلي دي چې ایران به پرې نږدي چې حزب الله ته وسلې ولېږدوي. ایران هم د اسرائیلو تازه بریټ دونو تخبرګون خودلې.
که اسرائیل ځمکنی جګړه پیل کړي، دا هغه څه دي چې حزب الله ته پزړه پوری دي. اسرائیل به په دغه جګړه کې له سخت مات سره مخ شي او ټول نړۍ به دغه مات وګوري.
امریکایي چارواکي وایي چې د اسرائیلي چارواکو سره خبرې کړي، خو امریکا د اسرائیلو په نننوي بریدونو کې برخه نه درلودله.
موږ مخکې لدې خبر نه وو. اسرائیلو د دفاع وزیر سره ما هغه وخت ټلیفوني خبرې وکړې کله چې عملیات لوړاندې پیل شو. لکه چې تاسو ته معلومه ده، د عملیات یو څو ساعتونه وړاندې پیل شو. اسرائیل اوس هم د دې پایلې ارزوي. دا مهال زه له دې زیات معلومات یا مشخص څه نه لرم چې له تاسو سره یې شریک کړم.
لدې وړاندې د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو په ملګرو ملتونو کې په خپلو خبرو کې د جګړې ډګر کې د لاسته راوړنو خبر ورکړو او د حزب الله د ضعیفولو هوډ یې کړو.
همداتې رونه د اسرائیلو دفاعي ځواک د حزب الله د توغندیو چې یاد ګروپ د ایران د دیرش کلنې مرستې په مټ جوړ کړي وو لمنځه یوړل. موږ لوړ پوړی قوماندان لمنځه یوړل. بیا مو د دوی ځایناستی لمنځه یوړل. دوی نه یوازې د اسرائیلانو بلکې د فرانسویانو او امریکایانو وینې توی کړي دي. موږ به تر هغه بریده د حزب الله تضیفولو ته دوام ورکړو تر څو چې موږ خپل ټولو موخو ته نه یو رسیدلي.
دا په داسې حال کې ده چې د لبنان د باندنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو په کلنۍ غونډه کې له خپلو خبرو وړاندې د سمدستي اوربند غوښتنه کړې. نوموړي خبرداري ورکړې چې په لبنان کې د جګړې دوام به په یو داسې تور غر بدل شي چې سیمه او نړیوال امنیت او نظم به له کومې تیر کړي.
یعيش لبنان هذه الايام
تځای لري چې اسرائیل د تیرو 15 او یا کلونو له دوامدارې جګړې خاني شي. منګورو چې اسرائیل نور هم د افراطیت لوري ته روان دي. تر ټولو هغه خطرناکه ننګونه چې نن ورسره اسرائیل مخ دی، هغه پر دغه هیواد د اسرائیلو مخ په زیاتېدونکو تعرض دی. جګړه اوس لبنان خاورې ته دننه ورغځېدلې ده.
د حزب الله ډلې د شنبه ورځې له هوایي بریدونو څخه وروسته وویل چې د اسرائیلو په لور یې ګڼ شمېر توغندي توغولي، خو د مرګ ژوبلې په هکله هیڅ نه دی ویلي. بلخوا د اسرائیل پوځ په لبنان کې عامو خلکو ته خبرداري ورکړي چې د بیروت په جنوب کې له هغو سیمو ووزي چې حزب الله پکې مرکزونه لري. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
په څو شیبو کې اطلاعاتو ته د لاسرسي په اړه یو مهم او مفصل بحث لرو، خو اوس یو لنډه دمه کوو. په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو په اړه د اندېښنو د زیاتېدو سره د روسیې، چین، ایران او پاکستان د بهرنیو چارو وزیرانو د یوې ګډې اعلامیې په خبرولو سره ټینګار کړی چې له طالبانو سره د متقابل درناوي، د خبرو او مشارکت د رامنځته کولو پرته بل بدیل نشته. د طالبانو د حکومت د ویان مرستی الحمدلله فطرت دغه څلور اړخیز غونډې ته دغه څلور اړخیز غونډې د پریکړو هرکلای کړی او ویلي چې دوی د ستونزو د حل لپاره پر راغنده ډایلاګ باور لري.
د طالبان د حکومت مرستیال ویان الحمدلله فطرت ویلي چې د سوند حل لپاره خبري او ډیالوګ یوازنی د حل لار ده. د روسي، چین، ایران د بهرنی چارو وزیران او د پاکستان د دفاع وزیر د ملګرو ملتونو د نه اویایمي عمومي غونډه په څنډه کې د افغانستان د وزیر د ارزول لپاره خپل دریمه څلور اړخیز نوبتي غونډه کې ټینګار کړی چې د افغانستان له اوسنیو حاکمو چارواکو سره د متقابل درناوي، د خبرو او مشارکت لپاره منځ کول پرته بل بدیل نشته. د روسي د بهرنی چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي
ګډون کوونکو د افغانستان د ستونزو د هوارولو په اړه خپلې کړنلارې سره ورزولې او د دې یادونه وکړه چې داسې یو بدیل چې د افغانستان د اوسنیو مقاماتو یعنی طالبانو پر ځای ورسره د درناوي وړ او برابر ډیالوګ او د ملګرتیا اړیکې رامنځته شي نشته دی.
ایران په افغانستان کې امنیتي وضعیت په اړه خبرداري ورکړي او ویل چې د داعش او القاعده په څیر ترهګر ډلې نه یوازې د افغانستان خلک بلکې د سیمې امنیت هم ګواښي.
موږ باید د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې خپل همکاري پیاوړي کړو، د دغه ورانکارو پر وړاندې متحده جبهه رامنځته کړو. زموږ پیغام باید واضح وي چې تروریزم په افغانستان او زموږ په سیمه کې ځای نه لري.
روسیا، چین، پاکستان او ایران د تیرو دریو کلونو راهیسې چې طالبان افغانستان کې بیا وخت رسیدلی په نوبتي ډول د څلور اړخیزو غونډو په چوکاټ کې د افغانستان د وضعیت په اړه سلام مشورې کوي.
خو اصل خبره څه ده؟ طالبان دغه هیوادونو ته غواړي او دا هیوادونه د طالبانو نه څه غواړي؟ زما په نظر طالبان تر ډیره بریده کوشش کوي چې دغه هیوادونه په ترتیب په نورو هیوادو باندې د فشار د وسیلې په توګه استفاده وکړي. نو په دې معنا چې دوی پرله پسې کوشش کوي چې د هیوادو سره خپل اقتصادي، اجتماعي، سیاسي، حتی امنیتي اړیکې پراخ کړي تر څو وښيي چې دوی منځوي نه دي.
د دې ټولو سره سره د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلې کې په وینا کې وویل طالبان باید افغانستان کې د ترهګر ډلو لمنځړو لپاره کوټلي ګامونه واخلي.
پاکستان سیکس
په ځانګړي ډول لنډمهاله حکومت یعنی د طالبانو حکومت باید چې د افغانستان په دننه کې د ټولو ترورستي ډلو د لمنځوړلو لپاره په ځانګړي ډول د هغو ترورستي ډلو پر وړاندې چې په گاونډیو هیوادونو کې د ترورستي فعالیتونو مسؤلیت لري اغیزمن او کوټلي اقدامات ترسره کړي.
یو شمیر شنونکي د تحریک طالبان پاکستان پر سر د پاکستان او افغان طالبانو جنجال ته د شک په سترګه ګوري.
پردیشا خبره کې د اصلي داد چې د طالبانو او د پاکستاني استخبارات ترمنځ ډیر پخانی اړیکې دي او دوی یو بل سره کینی، یو بل سره برنامې نیسي، یو بل سره څه چې د طالبانو د ټي ټي پی چې مشکلات جوړ کړي دي د یو پردیشا د بل شي دي. پاکستان سیاستوال هغه خبره کوي چې ورته دکټي شي د پاکستاني استخبارات له خوا اصل د پردیشا کې دوی د طالبانو سره کوم ستونز نه لري.
بلخوا د بریکس په غونډه کې د طالبانو حکومت د غړون د وختنې په اړه د سپین مانی ویاندې د پنځمې پورز د سپتمبر په شپږم ویل چې طالبان د مشروعیت په لټه کې دي او باید لومړی په خپلو ژمنو عمل وکړي.
مونږ طالبان پریږدو چې د ځان په اړه وغږیږي. مونږ په دې اړه ډیر واضح یو چې د طالبانو په اړه د هغوی د عمل په اساس قضاوت کوو، نه د هغوی د خبرو په اساس.
بریکس نړیوال اقتصادي سازمان د روسیې په نوښت په 2009 هم کار کې تاسیس شوه چې برازیل، روسیا، هند او چین لومړني غړي دي. طالبان چې 2020 کال په اگست کې بیا وخت رسیدلی دي تر اوسه د نړۍ هیڅ کوم هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. وحید فیضی د امریکا غږ.
نن شنبه اطلاعاتو ته د لاسرسي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حالاتو کې منځل کیږي چې د طالبانو حکومت د رسنیو پر ازادۍ یو لړ سخت محدودیتونه لګولي او یو شمېر خبریالان وایي چې دوی اطلاعاتو ته بشپړ لاسرسی نه لري. په دې اړه مو د بحث لپاره خبریال او د سیاسي چارو شنونکی غلام جیلانی ځواک را بلل. جناب ځواک، څنګه تاسو؟ او نیک هیله پروګرام ته بخیر راغلی. مننه راځي بس لدین په لکو چې تاسې د اطلاعاتو د رسولو په کار کې د طالبانو سابقه او اوسنۍ تګلارې څنګه ارزوي؟
ګوري طالبان بخنه وړاندې په لنډیزي لحاظ په فکری لحاظ داسې یو ډله ده چې په دیموکراسي باور نه لري، د بیان په ازادۍ باندې باور نه لري، نو په دغه خاطر باندې د دې نه خوښیږي، د علاقه نه لري چې مطبوعات آزاد فعالیت ولري. اطلاعاتو ته لاسرسی چې د خلکو اساسي حق دی، دا حق دوی په رسمیت نه پیژني. دوی د راتګ سره سم اول کار چې وکړو دغه اطلاعاتو ته لاسرسی ستونزمن کړ، او دغه نه وروسته په رسنیو باندې سانسورونه شروع کړل، او نن افغانستان کې کوم رسنۍ چې دي د طالبانو د شدید سانسور سره مخ دي. اوس په افغانستان کې د نن رسنۍ آزاد فعالیت نشي کولای، مجبور دي چې د دوی اوامر ومني. نه یوازې دا چې اطلاعات لاسرسی ستونزمن شوی دی، د دې د روسي فرمان چې دی دا اصلا د خلکو نه د فکر کولو حق هم دی اخلي. خلک باید هغه څه ووایي څه وویني څه ولیکي چې طالبان غواړي. نو یو مذهبي دیکتاتوري عمدغه سی وي، د دې نه زیاته توقع پکار نه ده چې د بیان ازادۍ ته د
نو اوس پوښتنه دلته پیدا کیږي چې دوی څه اندېښنه لري. مثلا رسنۍ خو خامخا اوس کابل کې فعالیت کوي، د دوی ترڅار لاندې دي، حتی مونږ اوریدل دي چې دوی نیوز رومونو ته او یا خبري او تاقونو یا خونو ته کسان لګل دي چې خبرونه ګوري، بحثونه تعقیبوي. تاسو په دې اړه څه معلومات لرئ؟
اساسي خبر هم دا ده چې د کوم پالیسۍ چې دي، د دوی فکر چې دی، دوی نه غواړي چې څوک یې چیلنج کړي. په بحثونو کې د ټول سانسور سره سره تاسو وګورئ چې مثلا د قومځیو پاړه په داخل افغانستان کې په رسنیو کې بحثونه کیږي، انتقادونه کیږي، په مختلفو مواردو کې په یو حد علما راځي، دینی علما راځي، دغه نظریات د شریګي او د دغه بیانو د ډیره زیاته ایر لري چې دینی علما د دې پالیسیو باندې تنقید وکي، او دغه مخنیوان هم دغه سی کیږي چې رسنۍ باندې بندیز وي، اطلاعات لاسرسی باندې بندیز وي، حتی په مباحثو او فکر کولو باندې بندیز وي. د دې ایر اونده ده چې د دې کوم منطق چې دی هغه چیلنج نشي، خلکو نه پوښتنه ونیږي چې تاسو ولې دغه څه کوئ. دوی زه فکر کوم په خپل هم په دې باندې پوهېږي، هغه څه چې دوی د اسلام په نوم کوي، اسلام دغه څه شی نه دی. اسلام په هېڅ توګه د تعلیم مخالف نه دی، اسلام خلکو ته د اطلاعاتو د لاسرسۍ مخالف نه دی، د بیان د ازادۍ مخالف نه دی، لیکن دوی بندیزونه لګولي، دې دپاره دوی قوي منطق نه لري. نو په دې خاطر باید څوک ورنه سوال ونه کړي، څوک ورنه پوښتنه ونه کړي، څوک نه چې دوی چیلنج کړي. د دوی دغه ایره ده، همدغه ډار ده، نو په لحاظه باید خولې بندې شي. دوی ځواب نه لري، نو څنګه چې ځواب نه لري باید سوال بند شي.
صحیح،
دوی کوشش کوي چې سوال بند شي.
په محدودیتونو او په بندیزونو باندې خبرې وشوې، اما که دې تلکس کتنه وکړو چې طالبان څنګه توانېدلې دي چې خبریالانو ته اطلاعات ورکی. مثلا یو اصل په خبريالۍ کې هم دا ده چې یو خبريال اطلاعات ته پوره لاسرسی ولري. فکر کوي چې طالبان په دې کار کې بریالي وو، او یا توانېدلي چې یو څه اطلاعات خبريالانو ته ورکی، او یا برعکس؟
دوی خو همیشه کوشش کړی چې اطلاعات مخه ونیسي. مثلا نور موارد کې پرېږدو، فکری مسایل کې پرېږدو، ایدیالوژیک مسایل کې پرېږدو، محض خبر کرا وخلو، د پیښو خبر کرا وخلو. کم عملیات چې دایښ بیا وروسته مسولیت په غاړه اخلي، دا غي په اړه د سم معلومات نه ورکي، د دې ډلې د فعالیتونو په اړه د سم معلومات نه ورکي، د خبريالانو سوالونو ته جواب نه ورکي. د هغه فقط څه چې د دې په خوخه دي او څه چې د دې په ګټه دي، هغه خبريالانو ته وایي. خبريالانو ته د اجازه نه ورکي چې د خپل تحقیق وکي، پلټنه وکي، سیمه تلاړ شي، او هغه اصلي معلومات چې دی هغه خلکو ته ورسي. نو د خپل ناکامیګانې خپل هغه نه جواب همدغه باندې باندې چې سوال بنګي، د سوال مخاوني سي، د بیان د ازادۍ مخاوني سي، او سانسور خپل قوي کی.
نو راتلونکي ته څنګه ګورئ؟ که دغه سي وضعیت دوام وکړي، فکر نه کوئ چې ورو ورو د رسنیو شمیره مر سره کمیږي، او د خبريالانو څه پاتې دوی به موږ وزینو؟
متاسفانه ډیر خبر اعلان چې پاتې دي یو شمیر نو چې خپل اطلاع لرم وتلی نشي کوم دغه اوس زمینه مساعده شي ډیر زیات خبر اعلان به ووزي ځکه هلته آزاد آسان نشي اخیستلی په یو قید کې دي په یو دغسې جبر محیط کې دي چې د مسلک د غوښتنو سره سم دوی خپل فعالیت نشي کولی نو د یو جبر لاندې یو خبریال د ژوند لپاره خو د ټولو نه مهمه مسله د بیان ازادي ده د اظهار ازادي ده او د مسلکي غوښتنو سره سم فعالیت دی دغه فعالیت اجازه نه ورکول کیږي نو ښکاره خبره ده د یو دیکتاتوري سیستم کې په دغسې یو سیستم کې چې په ایډیولوژیک لحاظ په فکري لحاظ دی د بیان ازادۍ سره مخالف دي نو دی خو غواړي چې یو تورتم فضا حاکمه کی او دغه فضا امدا او ورځ په ورځ لا زیاتی کې دی اختلاف پاته روان اختلاف دی او لا زیات زیاتی
جناب زواک صاحب ډېر ډېر زیاته مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیستل خوشاله اوسئ د ملګرو ملتونو د سرمنشي درې میاشتنی رپورت چې د افغانستان سیاست اقتصاد بشري مرستو او بشري حقوقو ترڅنګ امنیت ته پکې کتنه شوی خی چې د تیر 2023 کال په نسبت په افغانستان کې امنیتی پیښې 35% زیاتې شوې دي د چارو شنون کې په هیواد کې بشپړ وایي چې په هیواد کې بشپړ امنیت نشته او د وسلوالو ډلو لخوا د هیواد دننه او بهر امنیت ته زیان رسول خطر لا هم وجود لري نور تفصيل د پیښور نه د ډیو د خبريال عبدالرزاق په دې رپورت کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوټیرس پر رپورت کې ویلې شوې چې د مې سوار لسمینټي او د جولای یو دیر شمینټي ترمنځ په افغانستان کې 2013 او 2014 د امنیت سره تړلې پیښې ریکارډ شوې چې د تیر 2013 کال هم د دغې مودې په پرتل کې 35% زیاتوالی ښایي د سیاسي چارو افغان سیلونکو وای که سهم د تیر وختونو تناسب سره د نا امنۍ پیخي کمی شوې دي خو پر وستو کې په طالب چارواکو غیر ملکی او ملکی وګړو او پښی مسلمانانو تر سره شو بریدونو ته په کتو سره وای چې افغانستان کې لا هم وسلوال ډلې وجود لري او د هیواد دننه او بهر امنیت اغیزمن کولای شي
تروریستي ډلې لا په افغانستان کې شته ده ټول لمن ځتللې نه دي دا که د دایشه خراسان د لوی او که د دوهم مقامت د لوی د احمد مسعود په مشرۍ یا د افغانستان د آزادۍ د لوی او یا بلهره د لوی چې هغه د طالبانو په وړاندې هم جنگيږي او د سیمې د امنیت لپاره هم خطر ده هغه شته ده او لدی څخه سترګې نشي پټېدلی
د سپتمبر په 18 د یوناما په ویب پاڼه خور شوې دی ریپورت کې ویل شوې چې د نورو امنیتی پیښو ترڅنګ د طالبانو مخالفه د افغانستان د ازادۍ ډلې یويشت او د ملي مقاومت ډلې په خودلې شوې موده کې تایید شوې 25 بریدونه ریکارډ شوې دي په ریپورت کې دا هم ویل شوې چې د نورلس بریدونو عاملین لا هم ندي معلوم شوی د ریپورت تر مخه د مشپاړسمې او د جولای یو دیر شمینېټې ترمنځ د دایښ خراسان افغانستان کې په غیر ملکی وګړو او طالب چارواکو سلور بریدونه کړې دي په ریپورت کې دا هم ویل شوی چې په افغانستان کې د تحریک طالبان پاکستان سلور کمانډران او جنگیالي د نامعلومه تنانو لخوا وجلې شوې دي سیړونکو وایي د تلپاتی امن د پاره خپل منځي تعامل او زغم اړین دي
دلته مثال ان تعامل رامنس تسی دی افغانانو تما ترمنځ چې کوم نه خپل دی هغه نه خپل ته دی پای ټکی کې خپل سی هغه افغانان چې له هیواد نه بهر آلته ژوند کوي هغه ته هم ډاټ ورکول سی هغه به تخپل وطن تر او ګرځيږي تر څو دی استخباراتي کړو یو کار نسی دلته استخباراتي ځواکونه نور هم وروزل سی دفاعي او امنیتی ځواکونه نور هم وروزل سی زیات وروزل سی او په عصري وسایلو په ټکنالوژي پر خبرندې سنبال سی ترسو منګه وکولای شو چې یو ډاټبن افغانستان پښیمه کې او په نړۍ کې ولروج
خود طالبانو د بهرنو چار وزیر امیر خان متقی د ستمبر په 19 یوې غونډه په محل د ملګر ملتونو د سرمنشي د افغانستان په تړاو معلومات کمزوري بللي نو موري ویلی په افغانستان کې هیڅ قسمه تره ګرډل وجود نه لري او هم دا راس پتی رودري وکلونو کې د افغانستان د خاورې نه چاته هم خطر نه دی پیښ شوی
په نورو لاندو خبرونو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ پی ټی ایم د مرکزی کمیټې غړي او د غورځنګ د مشر منظور پښتین نګدی ملګری عبدالسمد خان ادعا کړی چې دوی داسې شواهد ترلاسه کړي چې پاکستان د پښتین د وژلو هڅه کوي. نو موړي د جمعې پورس پر ټولنیز شبکې فیسبوک په یو ویډیو بیان کې ویل چې پاکستان غواړي منظور پښتین لمنځه یوسي. عبدالسمد خان وایي چې ریاست د اقدامات د اکتوبر د 11مې جرګې د مخنیوي او د هغې د ناکامه کولو لپاره کوي. نوموړي زیاته کړي چې د تیر پنځم په ورځ چې کله دوی د پښتین په مشرۍ د مومندو او خلیلو جرګې ته د اکتوبر 11مې د جرګې د بلن لپاره ورغلی ونو د بیرته راتګ پر مهال اته یا لس موټر سایکل سپرو کسانو دوی تعقیبول چې وسلې ورسره وي. د عبدالسمد خان په خبره تیرونې په پاړه چنار کې هم د ولسی غونډې پر مهال یو مشکوک کس هڅه کوله چې منظور پښتین ته نږدې شي خو د غورځنګ ملګرو یې مخاوني ولا. نوموړي ریاستي ادارو ته پیغام ورکړی چې منظور پښتین د دوی سره کارخه ده خو کله دې ورسته هر چا هغه ته ځان رسول هڅه کول نو دوی به پر ضد لمړی اقدام کوي. د پاکستان پاوز او حکومت لا تر دې دمه د پی ټی ایم د او په خبرګون کې څه نه دی ویلي. اوکرایني چارواکي وایي چې روسي ځواکونو د اوکراین په شمال ختیځ کې یو روختون په نخښه کړی چې لکابل اته تنه وژل شوی دی. چارواکو زیاته کړي چې د بریټ په وخت کې شپږتیا ناروغان او اته د شمامورین په روختون کې موجود و. د روسي کورسک سیمه کې د اوکرایني پوځیانو د عملیاتو نه پاس د اوکراین په سومي خار کې د روسي قواو بریدونه زیات شوی دي. دا خار د روسي د سرحد نه 20 کیلومتره واټن لري. د امریکا د ولسمشر مرستیاله او د دیموکرات ګوند نوماندې کاملا هاریس د امریکا او مکسیکو سرحد ته تللې او په کډوالې د سختو محدودیتونو د لګولو غوښتنه کړې ده. مېرمن هاریس ژمنه کړې چې اجازه به ورنکړي چې امریکا ته د فنتانل نشه یي مواد راوړل شي. مېرمن هاریس د اریزونا په داګلاس ښار کې د خلکو سره لیدلې دي. د خپل ټاکنیز سیال ډونالد ټرمپ په دې تورن کړې چې د کډوالې په مسله کې ویرې او اختلاف تلمن وهي. مېرمن هاریس زیاته کړې د کډوالې لپاره به تګلارې په انساني ارزښتونو ولاړوي. د جمهور غوښتن کې ګوندومان ډانل ټرمپ تل د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي ژمنه کړې ده. د امریکا د جمهوریت ریاست د ټاکنیزو کمپاینونو پر مهال دو ځلې پر جمهور غوښتن کې نومان ډانل ټرمپ برید وشو. امریکا غاګ د وسلو د خاندانو سره چې وایي دا ډزې د ټوپک درلودلو د قوانینو په اکل د دوی نظر نه دی بدل کړي خبري کړې دي. د امریکا غاګ د خبريالي ورنیکا د ریپورت پښتو ژباړه تاسو ته سپارم راګرځوم.
پولیس هو په دې میاشت کې د فلوریدا په ایالت کې د ګلف په میدان کې د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د قتل د هڅې مخاوني ولا او هغه کس هم د تومانچې سره ونیو او بندې د دې نامخ کې په جلا په خکې د جولای په میاشت کې په پنسلوانیا کې په انتخاباتي کمپین کې یو وسلوال دز وکړي او ټرمپ زخمی کړ. امریکا غا د ټوپک درلودونکو نه پښتنه وکړه چې د قتل دی هڅو د وسلو د کنټرول په حق له په دې انتخاباتو کې د دوی په فکر غیزه کړې. ماتیو ګونزالس وایي په ټرمپ دزو حیران کړو مګر ټول امریکایان د خپل ځان د ساتلو حق لري.
هر بد انسان ټوپک اخیستی شي یوازې یو شمیر خلک باید وپیژني. دا دومره سخته خبره نه ده لکه خلک چې هي دا هر وخت په خدای شي نو ځکه سړی باید تل په ځان باندې پام وکړي.
د ټوپک درلودلو د حق مدافع نیک کلارک امریکا غاکته ویلي دي چې د قتل دی هڅو بیا وکړه چې د عادي امریکایانو او همداشان د جمهور رئیس د حفاظت لپاره د ټوپک درلودل څومره مهم دي.
مخفي پولیس وسله لري او مخفي پولیسو چې جمهور رئیس وژغوره هغه کس ولید یا یې د یو لړ بوتونه د ټوپک نیل ولیده نو هر یو کس ته ضروری نه ده چې ټوپک یا تمانچه له ځان سره وګرځوي. خو که چیرې ډیر خلک د خپل ځان د دفاع لپاره وسله ګرځوي نو دا جنایتکاران باید دوه ځلې په دې مسلې غور وکړي.
خو ډیر امریکایان وایي په دې هیواد کې سړی په ډیر اسانۍ ټوپک اخیستلی شي او د پیو د سیرینیز مرکز د راپورت په اساس د وسلو د سختو قوانینو پلویان دي. په ملواکي کې د وسلو د تاوتریخوالي د مخنیوي سیرونکو وایي د امریکا په متحده ایالاتو کې په هرو یو لسو دقیقو کې یو کس د تاوتریخوالي په حالاتو کې جوان د لاسور کوي.
د ځوانانو د مړینې اصلي علت همدا وسلې دي. د یو کلن تر ولس کلن پورې یو کس په همدې وسلو مري. او زمونږ په هیواد کې د بل هر وخت په وسله د ځان وژنې کچه بيخي لوړې درجې ته رسیدلې ده.
هغه وایي د خلکو د سابقې پلټل او چک کول او نور اقدامات ګټه کولای شي.
ته زما شاته هغه وسلې کتلی شي، هغه همدلته ایښي دي. د ټوپک خاوندان مونږ هغه د جنایتکارۍ لپاره نه استعمالوو، مونږ د ټوپک د خاوندانو مسؤل یو.
چارواکی وایي دا سخکاری هغه وسله چې لومړی ځل د ټرمپ د وژلو د هڅې لپاره وکارول شو په غیر قانوني ډول اخیستل شوی و. دویم شکمن به روانه هفته کې په محکمه کې حاضر کړی شي چې د یو مجرم په صفت د ماشیندار یا اوتومات وسلې په ساتلو تورن دی. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگتن.
بیا هم خراغ لاست د لندن پارو سیمه کې افغان ټولنې د افغاني جامو یو نندرتون جوړ کړو چې په کې د بیلا بیلو عمرونو خوځو نه نو خپل کلتوري جامې اغوستوي. د برېټانیا پلازمینه لندن چې په نړۍ کې یو لګنټو کمی ځخارون غنل کیږي، دلته د میشتو افغانانو په ګډون د ډیره هوادونو ولسونه تل په دې لټه کې وي چې د کډوالۍ ژوندې ژبه او کلتور ترې وانخلي. نو جزئیات په ریپورت کې.
د بریتانیا پلازمینه لندن چې په نړۍ کې یو لګنټو کمیز شارونو غړل کیږي، دلته میش د افغانانو په ګډون د ډیری هیوادونو لسونه تل په دې لټه کې وي چې د کډوالۍ ژوند دی جبه او کلتور ترې وانخلي، ځکه خو لور کې دوه څخه د راګرځېدو په مخه کلتوري ورځ لمانځي. د لندن په هارو سیمه کې انجمن افغان هم په سه شنبه یو ننندارا تابع کړي و چې په کې د بیلا بیلو عمرونو شذو او سړیو خپل کلتوري جامې وړاندې کړي.
پوشیدن این لباسا باعث میشه که جوانای ما تشویق بشن و از کلچر خود خود دور نشن.
ما میخواییم بر مردم غیر از افغانستان لباسای خود نشان بدیم که ما بسیار لباسای زیبا داریم و همچنان ما میخواییم که پرمود بکنیم.
په رایل باختر تالار کې د افغان فیشن شو پر مهال شذو شالونه پر سر د ملي جامو بیلا بیل ډولونه وړاندې کړل. د افغانستان هندو لرکیو مشر ویچر سنگ لونګي پر سر او پټو پر اوږو دودیز کالی اغوستول، ځینو بیا په کول پر سر د کندارۍ غاړي کالی اغوستول. خو ممثلو استوري منګل او همیران ساری نه یوازې خپل د ملي جامو ننداره وړاندې کړه، بلکې د نورو برخوالو لپاره یې هم ملي کالی راوړیول.
بسیار زیبا، بسیار نازنین و نام خدا تعداد بسیار زیاد آمده بودن، همه گفته انگلیس ها انجای کردن.
د لندن انجمن افغان د دودیز جامو خپل فیشن شو کامیاب بولی چې په وینا یې د نورو ټولنو استادو په افغان ملي جامو کې ډیره زیاته لیوالتیا وشوده او د دینداری مخه هم د خپل فرهنګ راته زکول دي.
نو دا غواړو چې مثلا دلته به تر تازه کو خلکو د خپل فرهنګ کلچر وخې چې افغانان نه تنه چې اوسنی څه حالات روان دي، هلته موږ د یو غټ او یو قوي او یو بډای کلچر خواندانو.
دغه سه محفلونه ما په نظر ډیر ارزش ده، فرهنګي ارزش نه ایم، هغه اجتماعي ارزش ډیر ده.
په بریتانیا کې په دورسته کلونو کې د افغانانو شمیر زیات شوی چې یو بیلګې دغه ډول ننداره ده. قسم خان مندوخیل، امریکا ژغ، لندن.
پښتو خبری خبرونه همدلته پایترسیږي. تاسو لمالتیا څخه ډیر ډیر زیاته مننه کوم. کاغوړی چې د نن ورځې د خبرونو متن ولولې د امریکا غاک پښتو وی پاڼې ته ورتلای شي، پته ده voa.pashto.com. دا یادونه هم کوم چې د همدې خبرونه ریپورتونه په څو شیبو کې د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې خبريږي. اوس په د خبرونه اوس پرو د دری برخه همکارانو ته تاسو اجازه ورم تر بل خبرونه پورې. اللهم ماشي.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نوي او کله چې اوریدل ل عیني واقعیتونو سره سمون نخري، مو په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېګنو باور بایلو. د نورین پر مهال د یو خیراتونکو لپاره زموږ خوبونه تم یو هلی پر آزادو مطبوعاتو تکیوي. د امریکا غک پر چپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک د لیدلو لپاره غواخونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غک لاري موږ بشپړ انزور درکوو.